د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخی ما او تاسو ته په دې د سلام پښتونخوا په غړی کې هرکلی وایم. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهسته خبرونو د شروع غړی کې به تاسو بیلابیل ریپورټونه اورئ. زمونږ خبریالان به تاسو ته په تازه حالاتو باندې معلومات درکئ. ایوه نیمه سندره هم د دې غړی برخه ده. گڑے مونے یہ پٹیم کڑی نو پٹیم کی پورا نہ بجے دی او اس پل مجید باور سے خبر نہ
ستڑی مشی سحر مو پخیر او ڑمبے د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال لاهیر شریف نن سعودي عرب ته په درې ورځنۍ سرکاري دور وځي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سوات کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه وزارت چارواکی وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه به نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاض ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغه پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د 22 نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت تولی. بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ESPR وای چې ښاغلي نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا تر سره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېر ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاسٹ ایئر فیگرس چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو په کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي هغه قوانین د بر سوات په سیمو کې چونکه عملي نه دي نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول. نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انوار الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. شاباس تاثیر د پنجاب د وجل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی دی چې د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموسي رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې بیا د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1/13 په راولپنډی کې پانسی شو. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2 ځله له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتي او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له مشال لیډیو افغان څانګې سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی او هم زیاتوي چې په تېرو 2 ورځو کې له پولې هاخوا تر 100 ډېر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي دي. دغه راز د کونړ د امنیه قوماندان میل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم د مشال لیډیو افغان څانګې ته د پاکستاني الوتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلېدو خبره منلې، خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري وښوده. نوموړي د پولې له خوا د توغندو د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې پر صفري سیمو پوستې جوړې کړې او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. ویل کېږي د یو کال په اوږدو کې له دغو پوستو څخه د ویشتل شوو توغندو یو شمېر 1000 ته رسیږي. په دې اړه باندې پاکستاني چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی دفتر کنټرول اغیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روان مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او رسته خبر دا چې تیر ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د گزارونو لړۍ پیل کړې، چې پکې په ساحلي خار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وجل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا خار کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویل شوي دي چې دا یو نارینه و. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل، او لکه څنګه چې تاسو موږ مخکې ویل په دې غړي کې تاسو بلا بیل رپورټونه لرو. خپل خبرلان سره هم خبرې کوو. د سر رپورټونه مو دغه دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر نن سعودي عرب ته ورځي. په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د پنجاب د پخوانی وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر د تختونکو له منګولو راخوشه کړی دی. هغه 15 کاله مخکې تختول شوی و. په سوات کې بغیر سرکاري اداره وایي دغلته پر ښځو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاته کېږي، دا د خپل ځان وجه نه کېږي. اته پوس نه کوي، هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار کړی. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدای شي؟
افغانستان په حقله، طالبانو په حقله، کشمیر په حقله، هندوستان په حقله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي. فوج غواړي نو بیا هغه کار کېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. یوه نیمه سندره هم د دې ګړې برخه ده، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ، او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس خبريږي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه هم واورئ. اوس موږ سره زموږ همکار رابعه کرم خان د وخت د ټلیفون په کرښه ده. له اسلام آباد هغه سره به خبرې کوو، او تر څو چې موږ سره د هغې ټلیفون روخ کیږي زه به تاسو وایم چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. رابعه اکرم خان نصر د ټلیفون په کرخه ده. رابعه ستړي مشي
ډیره مننه.
رابعه دغه سفر په اړه کوم اوریدونکو ته وایي چې دا به څو ورځې دوره وي او د دې مقصد څه دی؟
بشیر نن به د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په سفر ځي، چېرته به دواړه اعلی چارواکي د نور ملکونو مشرانو سره د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرې خلاف چې کم جوړ کړی شوی اتحادي پوځونو کم مشکون روان دي، نو د هغې کتنه به کوي. بشیر، دا دوره د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز السعود په بلنه کېږي. وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دې مشکونو د کتنې علاوه د سعودي عرب چارواکو سره ملاقاتونه کوي، او په دواړه خیس تعلقات او د دفاعي امورو په اړه به خبرې اترې په دغه ملاقاتونو کې کېږي. بلخوا ته مسرګندیږي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې دورې نه به په دې پوځي اتحاد کې د پاکستان رول هم واضح شي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش ملکي پوځونو اتحاد کې د پاکستان کردار په اړه د ځینې حکومتي چارواکو وینا و چې پاکستان به سعودي عرب سره استخباراتي معلومات، تربیت او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو حکمتي عملي جوړولو کې کومک کولی شي.
صحیح شو، ډېره مننه رابعه، ډېره مهرباني. اوریدونکو، تاسو واوریدل زموږ له همکاري رابعه اکرم خان څخه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي، او دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د تقریبا څلور دېرش ملکونو د پوځیانو مشکونه ګوري، او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې اترې کوي. دا د هم یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي، او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو تر اوسه پورې پاکستان په دې جګړه کې پر شاملېدو نه دی سلا شوی.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
دا مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو دراورو. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر د تختونکو له منګولو را خوش کړل شوی دی. شهباز تاثیر 15 کال وړاندې له لاهور ښار څخه تختول شوی و. د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه د تختونې ذمہواري پر پاکستانی طالبانو اچولې و، خو چارواکو نه دی ویلي چې نوموړی پرون څنګه را خوش شو او تختونکي څوک. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولې، او هلته یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند، بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوی وکړي. تر دې خبر سمدستي ورسته د بلوچستان گورنر محمد خان اتسکسی او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسی هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوی کوي، د سې شنبې په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل، او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اګست پر 26مه نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو، چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته یې اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د شهباز تاثیر د راخوش کېدو په اړه مو واوریدل. د پاکستان پوز آی اس پی آر په ټویټر پاڼه باندې د شهباز تاثیر یو نوی تصویر هم خپور کړی دی او تاسو په د نن ورځې په اوږدو کې د مشال ریډیو ډاټ کام باندې هغه تصویر هم کتلی شي او دا رپورټ هم کتلی شي. په هغه کې لکه څنګه چې خدای نور ناصر تاسو وویل د شهباز تاثیر چې پخوا یې ګیره نه درلوده اوس ګیره راغلی یو خولۍ په سر ده اوږدې جامې اغوستې. دا تصویر تاسو کتلی هم شي او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا اوس دوام لري. اوس پېښور ته ورځو. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې د تېرې هفتې ځلمرګې برید وروسته د خیبر پختونخوا بار کونسل خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او په کچرو کې شوې دغه برید په تړاو دوی پرون هم له عدالتونو بایکاټ کړی وو او نن هم وایي چې دا بایکاټ به دوام لري. زموږ همکار ځلاند یوسفزی را سره د ټلیفون په کرښه دی. ځلاند، ستړی مه شئ او اورېدونکو ته ووایي چې د دغه خلکو غوښتنې څه دي؟
خیبر پختونخوا بار کونسل چې کوم ډپټي چیئرمین دی طارق افریدی، دا هغه په وینا باندې هغه سره زموږ خبرې وکړې هغه چې نن هم زمونږ بایکاټ د عدالتونو روان وي او غوښتنې یې ټول نه اول خبره په داره چې دوی د پېښې په غندنه کې دا بایکاټ کوي او غوښتنې ورسره دا دي چې دوی وایي چې عدالتونو ته د فکرمنو تحفظ ورکړی شي. سیکیورٹی چې کومه ده په خیبر پختونخوا کې د اکثرو دولتونو سیکیورٹی د دې قابل نه ده چې هلته کې داسې څوک وسلوال راځي او د هغوی مخه ونیول شي. او دویم دا چې د شبقدر پېښې کې چې کوم خلک ککړ دي د کومو هغې کسانو خلاف دې فوري کاروایي وکړي چې دي او وکیلانو ته دې وښوي شي چې بهي دغه کسانو دا مونږ ونیول او دا سزاګانې مو ته ورکړي. نو په دې لړ کې دغه بایکاټ نن هم روان دی. تېر ورځ کوم چې کوم دغه بایکاټ وو په خیبر پختونخوا کې ټول عدالتونه سره د های کورټ کې کوم په دې کې هیڅ قسمه کیسونه چې دي هغه نه دي اورېدلې شوي د وکیلانو د بایکاټ د وجه نه او د خیبر پختونخوا بار کونسل په وینا نن به کوم دا بایکاټ جاري وي. خو اوس چونکې سهار ورځ پیل شوه نو نن به کدي شي چې آیا دغه بایکاټ په څومره کامیاب وي، ټول عدالتونه به بند وي او که نه ځینې به بند وي او ځینې به خلاص وي.
صحیح شو، ډېره مننه ځلان، ډېره مهرباني.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسې خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ر بالکل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ د ټولو خبرونه شته. تاسو لا غزه اوریدل شي او سم سوات ته ورځو. د سوات تاسو ته یو رپورت درورو. په سوات کې یو د غیر سرکاري ادارې ویلي دی چې د غلطه پرخزو د تشدد پیښې بيخي ډېر شوې دي او ګڼې خزي وجل شوې هم دي. د همداراز ویلي دی چې د تشدد د زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او په خزو کې له خپلو حقونو څخه د پوهاوي نشواله دی. دوی له حکومت همداراز غوښتنه کړې ده چې په کار ده په دې لړ کې قانون عملي کړي او خزو سره په دې لړ کې مرسته وکړي تر څو د کورنۍ تشدد او له ټولنیز تشدد څخه بچ پاتې شي. نیاز احمد خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د ابیک لینک تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت ښځو سره زور زیاتې سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فلحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نه دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی
خو قانون که وګوري اینټی وومن پریکټیسز ایکټ 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډېر کم شي د دې ریشو به کم شي خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني
سوات کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي
دا به مچ کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل موږ فالو اپ کوو او زه بخوین ته تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته دی قانون شته او دا چې کوم خزي راشي خپل کیس ريجستره کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماته خوښ دي چې زه خپل پلان سره ام جزي په شان ودرې کوم د سما ده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیل خبرونه کې اوریدل شي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ د پنجاب صوبې لاهور کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې متاثره ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي دا فاونډیشن نه صرف د دې ښځو ته روغتیایي سهولتونه برابروي بلکې هنري زده کړې او همداراز حرفه‌ای زده کړې او د تعلیم په برخه کې هم د دوی سره مالی مرسته کوي دا ښځې اوس څنګه روزمره ژوند تېروي په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو چې دا غزه ته ورغلی وه
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چې وسرګي پدې د خاون لاړه د تیزاب پشیندلو مکمل ځای شوی دا وایي چې اوس د ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي د نورین جبار غوندې خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری زده کړې ورکولو لپاره د ډیپلیکس مایل اگین په نوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې پکې تر د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د دې په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله د خپلې لوڼې د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګې پکې ځای شوه او لوڼې یې معمولي جوبل شوې دا وایي چې مخکې ورته ژوند تېرول ګران وو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هر شوبه کې د برخې اخستو توان لري د دې په وینا اوس د خپل کور خرچه خپل چتولی شم ماشومان هم سنبالوم زه خپل کور او کار ته هر څه خپله کوم فرق راته دا مې سسیږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تیرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه یې ما نه زیات متاثر پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شیندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول شک کول لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینۍ چې د مخ څیره یې ویجاړه شوې وه د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 500,000 خرچه راځي دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او بیړي آپریشن کوي او داسې موږ ته خرچه هم لګوي کمشي زدانه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته اغه هم خدي خو اغه مصروف وي د فراس سیدون کې الیسبت شولویت شوتغي چې د لاهور د دماغي امراض یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا خسي وکړه نو د فیصله وکړه چې د خسو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي
the big companies
da wai zagwaram che pa europe ki ghati kamniani da imdad la para wogoram aw smile again foundation pa ara warta malumat warkram da asan karna de khuzab koshish kawam da tero do me ashturasi sidhe foundation la para kar kawam zakhpara che salur je bi welisham nazaba da france germany italy aw da spain kamniano sar rabiti kawam nazakhalaram che sabadi sar de pa jobo pa khato ga kar ukram aw mata yakin de che mung ba kamyab shu
I'm sure we will succeed
da diplex smile again foundation mashr musad misba pa wena che pakistan ki سب خرسون کو خسون کو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته دا وای قوانين نشته خو چې کله په اغه په سمتوګه عمل درآمد ووشي نو نورین جبار غوند خسي به د سترګو نه محروميږي
ل کلونو راهسي رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي د خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اور ریدن کو تاسو مشال ریډیو اور د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته راځي وستاس ته د عیسی خان یو نوې سندره درور
story of Shmuel
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د عیسی خان په غو کې مو د خوږ غزل واورید د داغه نوې سندره ده او په نږدې راتلونکي کې به ویډیو هم راشي. اوس د خبرونې نیمه تور سدو نه نیمه بجې شوې دي. ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دې سفر کې به نواز شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېر ورځ په مینګور کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په جوړ شوي سیمینار کې په تیر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د شمیرو په اړه باندې دغه راپور خپور کړ. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تښتول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د پونر سیمه ایزو چارواکو منلی چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2000 له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتی او د پونر په ځینو سیمو کې بمباري کړې. تر دا مهال د پاکستان لخوا په دې اړه سندي ویل شوی. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري ایجنس وایي چې حکومت د دوی دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
له مجید بابر څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. اوریدونکو مشال ریډیو واورئ. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ ټکي وایي.
نن ایکسپریس روز پانی خپل ادریه په خیبر پختونخوا کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلی او وایي په پاکستان کې ځان وژن کې حمله بمی چاودنی او د ترخګری نورې پیښې سنوې خبر نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګری ځکه زیاته کیږي چې له قبیلی سیمو سره پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریزیتوی په داسې صورتحال کې چې ترخګری یو واری بیا سر اوچت کړی دی، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دې لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریکه د وسلوالو سهولت کار او دوی کمزوري کولی شي. دریا اخري کې وایي ته دې سره سره سیول انټیلیجنس ادارو لا هم خپل غوره کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې لتیری سمو دی راسي حکومت دی اړخته پام نه دی ورکړي چې لوجی ترهګری سیوا شوی دا نو باید چې حکومت دی اړخته سنجیده ګامونه پورته کړی. د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادریې کې وای تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق دار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې ویلې شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقۍ روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقۍ خواږه عام تا ورسی خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر ناراضي زکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي اولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانه فائدہ اولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
دسمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. ریدونکو، وال سټریټ جورنال ورسپانې د ګل پور ز خبر پختونخوا د شبقدر په کچری کې د ځانمرګي برید پاړه لیکلی دي، او ورسپانې زیاته کړې چې دا سخدریزه ممتاز قدری ته د پانسې ورکولو وروسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاران نساجمن وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د ګل پارس ته خیبر پختونخوا د شبقدر په کچهره کې ځانمرګي برید شو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولستنه وجل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسې ورکول وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه ځي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغې په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ روزپانه لیکي 45 کال وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې پولیسي ځای کې بعد خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگټن پوسټ لیکي هم په دغه ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې خصو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې خصو ته په انتخاباتو کې د رای اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه وو، او دغسې تر 1928 کال پورې یوازې 40 ښځې په کانګرس کې وې. مقاله لیکي د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله لیکي هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې خوځتا ورپیخ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانسل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په خزینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په دریو جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1800 نه تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسأله ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال رادیو ریډیو هارون باچا هنری گڑے تقریبا نوې خبرونه ده. تاسو موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه راکولای شئ چې څنګه یې لا نور ښه کولای شو. اوس د نغمې په غږ کې د پیر محمد کاروان نیو سندره اورو.
لالی بمی بیمار
اوریدونکو د نغمه په غو کې مو سندره وره د مشال ریډیو ری د مشال ریډیو انګریزي څنګه لیکلی اروپای ټولنه په ترکی زور راوړی چې د شام نه دراتلونکو کډوالو په مخ نیول کې دی له دوی سره مرسته وکړي بلخو ترکی غواړي د دې بدل کې په ای ټولنه کې د شامل دول لپاره د دغه اتحادې څخه خپل غوښتنې ومني د ریپورت مهمه برخه فرخنده صدرته
د مشال ریډیو انګریزي سانګلیکی ترکی اروپایی مشرانو ته ویل دي دوی باید کډوالو اروپایی هیوادونو ته د تک په مخه نیولو کې مرسته کوي. د مارچ په 8 نیټه په برسلز کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د یورپی ټولنې له مشرانو سره د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. په دغه خبرو کې داوتوغلو د هم ویل دوی ته د کډوالو پر مسله کې باید وخت ورکړل شي. په برسلز کې سفارتکار وایي ترکی د دغه مرستو په بدل کې د یورپی ټولنې نه یو شمېر غوښتنې دي. ترکی غواړي د کډوالو د مسلې د حل په بدل کې د اروپایي ټولنې نه 3 ارب یورو واخلي. ترکی وایي دغه پیسې به د شامي کډوالو سره په مرستو لګوي. داوتوغلو وایي ترکی د یورپی یونین د کډوالو په اړه په پلان کې دا شامل دي چې دوی به د انساني قاچاق پر ضد کار کوي او د دغه کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تګ مخه بنیسي. هغه وایي ترکی ته د نیټو د مرستو ضرورت دی چې د کډوالو د سمندر له لارې د ترکی نه یونان ته د تلو مخه ونیسي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټری جنس ټولنبرګ وایي د ترکی له وزیر اعظم سره د مارچ په 8 نیټه له خبرو وروسته د نیټو جازونو د یونان او ترکی دواړو هیوادونو د اوبو سارنه پیل کړې ده چې دا شان د ایجین سمندر له لارې د انساني قاچاق مخه ونیول شي. ټولنبرګ د اهم اویل برتانیا او فرانس په خپلې سمندري بیړۍ ایجین سمندر ته لیږي او د کډوالو د راتګ سارنه وکوي. راپورونه وایي په برسلز کې د اروپایي هیوادونو او د ترکی د مشرانو ترمنځ د کډوالو پر مسله اوږدې خبرې وشوې. اروپایي ټولنه د دویم نړیوال جنگ وروسته په لومړي ځل د کډوالو د یوې داسې مسلې سره مخامخ ده چې د ځینو یورپي هیوادونو ترمنځ یې تاوتریخوالی هم رامنځته کړی دی او دوی پر دې فکر کولو مجبوره شوي دي چې خپلې پولې یو ځل بیا وتړي او کنه. بلخوا ترکی وایي اروپایي ټولنه نه یوازې باید د کډوالو د راتګ په اړه کوټلې منصوبه بندي وکړي بلکې ترکی ته په اروپایي ټولنه کې د ځای ورکولو لپاره هم کار وکړي. ترکی غواړي په یورپی یونین کې ګډ شي او ولسی بغیر له سویزې اروپایي هیوادونو ته تګ وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه حساسه خبريږي. ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې د هندستان، افغانستان او ایران ترمن د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دغه سوداګریز دهلیز په پرانستو سره به افغانستان د پاکستان له انحصار ووځي او د ایران د لارې به دوی تجارت پیل کی. هندی چارواکو ته مخودلې چې په دغه خبرو کې به چې په هندوستان کې تر سره کیږي د دریو یا د شو هیوادونو اکسپرتس یا پوهان یوې موافقې ته ورسیږي. زموږ همکارا فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري. خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شای هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاصې حافظي او پاکستان به نور د تګ راتک لار نه وي. په همدې حال کې شغله حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت ته پاکستان له انحصاره ووزي.
بر افغانستان به عنوان یک کشور محاد به خوشکه
دوی وایي د افغانستان لپاره د یوه داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان دغه راز د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، افغان طالبانو تر هغه وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لیکونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسېږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړ چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښيي، او ځینې کارپوهان به وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. په دې اړه ما د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجوهات څه کېدای شي.
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پرېږدي کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکراتو مېز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان په اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی چې دا سه بیان ورکي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې هم چې دا خبره خونه وکړي چې هغه واقعاً حاضریږي او مذاکرات وکړي، تاسو وګورئ کله چې محمد عمر مر خبر راغی هغه وخت کې دا چې ملا حسین احمد منصور د نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو ته حق نه لري. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو غواړي چې طالبان رسمي توګه مانی دا وایي که دا غي هر ډله ده چې هغه واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې، هغې کې بیا هغې په شرایط وړاندې کړو مذاکرات
نشي کېدی. دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه غنئ چې ډیر وختي دا خبره وکړه په کار د چې دوی مذاکرات تاول لغله به مذاکرات په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي.
دې کې شرایط نه دي پکار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم وخت نه دی غلوان دي کې. خدای دې چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنی مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، او د هغې دپاره ماحول ښه کول پکار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې پکار دی چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه میټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي. نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی، هغه یو خبره وکړله، او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي، هغوی بله خبره وکړه.
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ دا خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال رئیس شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي، پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې نه مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته یک شنبه او دوشنبه خبريږي. اوس د ایبي سندرې وخت دی، د شاولي استاد په غو کې اورو. په دې باندې به د غړې ختم کو، بل غړې کې بیا ز بشیر ګواخ او مجید بابر تاسو سره.
Yeah.
نشتا عجت نشتا سهر ليلا غرما هدر سورتا عجت نشتا سهر ليلا